السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د خبرونه ته مو زنجي صاحب هر کله کوم. د خبرونه تر ډیره موسیقي ته ځنګړې شوې، خو په لنډ خبري برخه کې درته ریپورتونه هم لرو. د تخنیک برخه رامین کاکړ پر مخ بي. د خبرونه تر نورو مطالبه مخ کې خبرونه لرو چې ل ډي وي نادر تخاورو.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او طالبانو ویاندویانو پرون د مې په دوامه په بیساري ډول پر ټوټر بحث کړی دی. د فینړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل پرون د مې په دوامه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیت دایتن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د طالبانو ویاندویانو پرون د مې په دوهمه په بیساري ډول پر ټوټر په بحث کې سره نښتي وو. دواړو د لفظي شخړې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه چې په ټپه ولاړې دي کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ پر ټوټر په یو پیغام کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي، خو که چیرې وسلوال طالبان حملو ته دوام ورکړي په متقابل عمل به لاس پورې کوي. سونی لیګټ پر ټوټر ولیکل، حملې د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نشي هو ځواب یې ورکول کیږي. په دې ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ټک شوی و. د ټویټ په ځواب کې مجاهد لیکلي چې د جوړجاړي لاره د دوهې د موافقې په پلي کېدو کې ده. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر اساس داسې ګڼل شوي وو چې په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانانو خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو لا یې څرک نشته. د فینړیوال سازمان پرون د مې په دوهمه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. سردار عارف وزیر په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له وتلو غړی و. هغه له ناڅرګندو کسانو د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې وویشت او پرون سهار یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د فینړیوال سازمان ویلي چې د پاکستان حکومت د سردار عارف وزیر د قتل په اړه خپلواکي او اغیزمنې څېړنې وکړي. د نړیوالې ادارې چې د بشري حقونو ملاتړ کوي ویلي چې هغه وګړي چې پر سردار عارف وزیر یې ډزې کړي باید وپیژندل او محاکمه شي. د سردار عارف د قتل مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د سردار عارف وزیر مړی به نن یکشنبه په ډېره اسماعیل خان کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر غړو په بدرګه پرون له اسلام آباد ته ډېره اسماعیل ته ولېږدول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماخوستن په ډېره اسماعیل خان کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
دا ظالم دا جابر دا زمون پر مرگونو بانده کافر خدا جوشی مفاتح نشی جوڑ دا 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 زمان فرمونی کی چنیشی کشتر فاتحا کولائی دا دا دیر اتفایی وکرلے دا غرونا دا وطنونا دا زمون دا پختنونی.
د منظور پښتین دا بیان پرون پر ټولنیزو رسنیو خپور شو. په ډیر اسماعیل کې له دې مراسمو په خبرو شویو ویډیوګانو کې منظور پښتون ترڅنګ د پاکستان د پارلمان دواړه غړي محسن داوړ او علي وزیر هم لیدل کیږي. سردار عارف وزیر د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو عمده مشر علي وزیر د کاکا زوی دی. ویل کیږي چې سردار عارف وزیر د دې کورنۍ 13 ځوان دی چې په دې داسې هدفي حملو کې وژل کیږي. د پاکستان حکومتي ادارو تر پرون ماخوستنه په دې اړه کوم بیان نه و خپور کړی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړی چې کیم جونګ اون په عام محضر کې راڅرګند شوی دی. کیم جونګ اون تقریبا 6 ورځې نه و راڅرګند شوی او له دې قبله د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې وې. د شمالي کوریا دولتي خبري اجانس پرون د مې په دوهمه وویل چې کیم جونګ اون پلازمینه پیونګ یانګ ته نږدې د کیمیایي کود د تولید د یوې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې ګډون کړی دی. له دې مراسمو په خپرو شویو عکسونو کې کیم جونګ اون له خپلو مرستیالانو سره د خبرو په حال کې او خوشاله معلومیږي. د رویټرز خبري اجانس په حواله د عکسونه د رودونګ سیمونګ ورځپاڼې خپره کړي چې خپلواکو سرچینو یې حقیقت نه دی تایید کړی. شمالي کوریا د کرونا وبا د مخنیوي لپاره خپل ټولي پولي تړلي. شدید بندیزونه یې لګولی او د اپریل په 10مه یې اعلان وکړ چې د کرونا وایروس هیڅ مثبته پیښه یې نه ده ثبت کړې، خو څارونکي د شمالي کوریا پر دې ادعا شک لري. د قزاقستان د مخکنی ولسمشر لور دریغا نظربایو د سنا مجلس ریاست لری شوه. هغې د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې پر دې چوکۍ کار کاوه، خو د قزاقستان ولسمشر قاسم جومور توقایف پرون هغه له کاره لرې کړه. دریغا نظربایو په 2016 میلادي کال کې د خپل پلار نور سلطان نظربایوف په مرسته د قزاقستان پارلمان ته ورننوته، او داسې ګڼل کېده چې د خپل پلار وروسته به د قزاقستان ولسمشره شي. نور سلطان نظربایوف تقریبا 3 لسیزې په قزاقستان کې ولسمشر و. هغه 79 کلن دی، خو لا هم د قزاقستان په سیاسي چاپیریال کې له مهمو څیرو ګڼل کېږي. نور سلطان نظربایوف د 2019 میلادي کال د مارچ په میاشت کې له دندې لرې شو. دا هم وروستی خبر. ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیت دایتن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. امریکا له یو کال راهیسې په اوکراین کې سفیر نه لري. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ د دایتن د کاندیدی خبر اعلان وکړ، خو په اوکراین کې د سفیر په توګه دغه ګمارنه د امریکا د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. کیت دایتن اوس مهال په اوکراین کې د امریکا د پوځي چارو د لوی سلاکار په توګه کار کوي، او په جرمني کې د جورج سی مارشال په نوم د یو مرکز مشر هم دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د دایتن د کاندیدۍ هرکلی کړی دی. هغه پرون د مې په 2مه پر ټویټر ولیکل چې له دایتون سره یې د پوځي اصلاحاتو لپاره د سلاکار په توګه خبرې کړې دي.
به هم خبرونه ته خرغلی. د خبرونه لومړی مطلب ترازو، د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي حالت د کمزورتیا په اړه خبرداري ورکړی، د بندیزونو موده وغځوله. نور جزئیات د فرشتې جرالزی په ریپورت کې.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنطین موده د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه تمدید شي. دا په خبر پاڼه کې چې پرون خبر سو ویل سوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کرونا له وبا سره د مبارزې درځون لپاره فوق العاده غونډه رابللې وه. دا غونډه د ویډیو له لارې شوې او د کابینې ټولو غړو او والیانو ګډون پکې درلود. په غونډه کې همداراز پریکړه شوې چې د کابل او ولایتونو ترمنځ مسافروونکي پروازونه هم بند شي. درک په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې کورنۍ مسافروونکي پروازونه به تر کومه بند وي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت پر نو ویل چې په ټول هیواد کې 109 تنه تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته وګړو شمیر له 2500 اوښتی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار په کابل کې رسنیو ته ویلي چې یوازې په کابل ښار کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته وګړو شمیر 609 تنو ته لوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په حکومت کې به معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې په کابل کې د 500 کسانو طبي معاینه چې د یو راپور لپاره شوې وه څرګنده کړې چې تر نیمایي زیات وګړي په کووید-19 ناروغۍ اخته وو. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له څرګندولو ډډه کړې ده. سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز دا معلومات پرون د کابینې په غونډه کې شریک کړي دي. د سرچینې په وینا د امنیت روغتیا وزیر خبرداري ورکړي چې دوی ته په تصادفي ډول څرګند شو چې ډیر خلک په کابل کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا مطالعه او نوې معلومات د کابل ښاریانو ته یو جدي خبرداري دی ترڅو د کورونا ویروس جدي وګڼي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر تر دې وړاندې له یو شمېر غربي رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې شاید 1 میلیون افغانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شي او تر 1 لک پورې انسانان شاید له دې کبله مړه شي. د امنیت روغتیا وزارت ویاند پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ کړی چې د روغتیا وزارت خبرداري جدي وګڼي، کنه تر 30% زیات وګړي به کورونا ویروس ونیسي. په افغانستان کې د کرونا وبا په داسې وخت کې راغلی چې خلک تر سخت اقتصادي فشار لاندې دي. له کوچنیانو سره د مرستې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په یو وروستي راپور کې ویلي چې د کرونا وبا تر خپرېدو مخکې لا په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته جدي اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې 2 میلیونه کوچنیان چې تر 5 کلونو کم عمر لري په افغانستان کې په سخته لوږه کې ژوند کوي.
ازادي رادیو ته وغیست. یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي وایي د روژې په مبارکه میاشت کې قرنطین، بېوزلۍ او بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورت کې.
په کابل ښار کې قرنطین، بېوزلۍ، بیکاری او د خوراکي موادو د بیو لوړوالی بلاخره یو شمیر روژه په خوله ښځې، نارینه، سپینګیري او ځوانان اړ کړل چې سړکونو ته راووځي. دوی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په چاره قمبر کې واټونو ته راوتلي وو، ویل یې غواړي د خپلې بېوسۍ او ستونزو غږ حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو ته ورسوي چې په روانو سختو شرایطو کې ورسره مرستې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي نسیما او فضل حق عادل:
دوه میاشتې کېږي قرنطین یو، میړه مې لاسګادي ګرځولو، مخکې به یې سل یو نیم سل افغاني ګټلې، اوس کار نشته، کور مو هم کرایي دی، مجبور شو راووځو چې دولت راسره مرسته وکړي.
د عامې روغتیا وزارت او حکومت ژمنه کړې وه چې مرسته به وکړي، لیکن تر اوسه یې نه ده کړې. د دې لپاره خلک راووتل چې حکومت او بهرانیان ورسره مرسته وکړي. لاس لاس وچې ډوډۍ خلکو ته ورکوي، خو هغه هم نه رسیږي، مجبور شو چې راووځو.
د ټولنیز ژوند د پراختیا د مؤسسې رئیس رمضان غوري چې د خلکو دغه ټولېدلې تنظیم کړي وایي که په دغه روژه او د قرنطین په روان وضعیت کې د خلکو لاسنیوی ونه شي، یوه لویه غمیزه به رامنځته شي.
افغانان د قرنطین له وجې په کورو باندې ناست دي، ډوډۍ نه لري، نشي کولای چې دوی مزید نور په قرنطین کې پاتې شي. موږ خاص دي مرستې حکومتونه وشي، او کېول کې په افغانستان کې به مړي ډېر شي، په افغانستان کې به مرض ډېر شي، په افغانستان کې به لا قانون ورځ ډېره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې ګرز بندیز لګېدلې ده. د ګرز بندیز له امله د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درېدلي، او دې وضعیت خلک او په تېره هغو چې ورځ مزدوري به یې کوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. افغان چارواکي وایي د خلکو د روغتیایي او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره له څو وزارتونو یوه کمیټه جوړه شوې چې بېوزلو خلکو ته د مرستو رسولو د پلان په جوړولو بوخته ده. د مالیې وزارت چې د دغې کمیټې غړی دی، خلکو ته ډاډ ورکوي چې پر کابل سربیره به د هیواد ولایتونو ته هم مرستې ورسیږي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی آزادي راډیو ته وویل:
د بودیجوي امکاناتو لپاره طریقه هیوادوالو ته بېخي بالکل ډاډه اطمینان ورکولی شو چې هیڅ مشکل د حاضر الحمدلله ورسره مخامخ نه یو، کو نړیوال همکارانو هم راسره مرسته کړې ده، او انشاءالله دغه کومکونه به ورسیږي. ټولې مرستې بهرنۍ دي که داخلي دي، دا به د ټول منظم همغږۍ ترمنځ مصرفېږي.
روان وضعیت ته په کتو تېره اونۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیویي پیغام له لارې سپارښتنه وکړه چې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د مستحقو کورنیو ته د نانوایانو له لارې پخه ډوډۍ ورکړل شي. که څه هم دا لړۍ روانه ده، خو ډېری خلک وایي چې په دغه پروګرام کې مستحق کورنۍ په پام کې نه دي نیول شوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
دا چې کابل چاپ او رسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي، رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
هوا دولتی ورسپانې لیکلي: د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق غیر قانوني او په هیڅ توګه د منلو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکا او طالبانو د دوحې په دفتر کې ګډ د سوق او اداري نظامي مرکز فعال کړی چې له هغه ځایه د القاعده پر ضد عملیات رهبري کیږي. هیواد لیکي امریکا همداشان د هغو بریدونو شمیر هم پټ ساتي چې طالبانو له لوري په افغان حکومت ترسره کیږي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي امریکا او ناټو له افغانستان سره ستراتیژیک او همداشان امنیتي او دفاعي تړونونه لري چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه پر مخ یوسي. د هیواد د سرمقاله په پای کې راغلي طالبان چې له القاعده سره اوس هم اړیکې لري، له دوی سره د امریکا همکاري غیر قانوني او له افغان حکومت سره د شویو تړونونو پر خلاف ده. د ویسا ورسپانې د سرمقالې نوماندې: یو بلمنځزي یا فساد یا حکومت. لاندې په سرمقاله کې راغلی د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر سلاکار